د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا پیلیدونکي عملیات یو تکراری مسله ده، او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې لمخ کې د هغوی پر ضد تاروزي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ور بیا له جمهوري ریاست وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره نوی کاندید جر تر جره ور معرفي کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو، خو مخله دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډول توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت خوځلې ده. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلیدونکي عملیات د دوی لپاره ډیر مهم نه دي، او په هر حالت کې به د هیواد نه دفاع وکړي. او د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډیره پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي او د روح وینا امینن ازادي راډیو ټول چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر ترڅنګ لوی درستی زه هم معرفي کړي. تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته ویلو چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلیدونکي عملیات د دوی لپاره ډیر مهم نه دي، او په هر حالت کې بل هیواد نه دفاع وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ټول چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د مخالفینو هر ډول حمله دفع وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د اعظم په نوم د پسرلنوی عملیاتو د پیلیدو خبره کړې، او ویلې دي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به پیل کړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډیره پاملرنه وکړي. عبدالله عبدالله نن د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل که چیرې خلک او ټولې ادارې د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري ونه کړي، د چاپیریال ساتنې وضعیت به نور هم خراب شي. د وی د افغانستان ټول ادارې باید چاپیریال ساتنې مسائل باید په خپل پروګرامونو کې په نظر کې ونیسي، او په دې برخه کې باید چاپیریال ساتنې د خرابوالي عواملو ته باید زیات توجه ووسي. د چاپیریال ساتنې په اړه د اندېښنې وروسته له هغه راولاړیږي چې هر کال زرګونه کسان د خرابې هوا له امله مړه کیږي. او د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ پیل سوې نشته پای ته ورسېده. د بادغیس د سرپرست ولی ویان میرویس مرزاکوال ازادي راډیو ټول چې په دغه جګړه کې څلور وسلوال طالبان او درې سرحدي پولیس وژل سوي، او درې سرحدي پولیس او څلور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه د دې سره سره چې په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د پیښې له ځای د خلخل ډزو ژغونه اورېدل کیږي. وسلوال طالبانو تیر ورځ د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاق سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو وسلواله حمله وکړه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه سي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د اپریل پر 6 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې پیل کړي. په دې پروژو کې د یو شمېر سړکونو، ریل ګاډو او هغو پایپ لاینونو جوړول شامل دي چې دواړه هیوادونه سره نښلوي. دغه دهلیز به د پاکستان د نارمه بلوچستان سیمې څخه تیریږي. د پاکستان د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یو ځانګړې پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل سي. د پاکستان د پوځ وین آسم بجوا پرون پر ټویټر باندې لیکلی چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د کندکونو او ملکي وسلوالو څخه جوړه یو ځانګړې امنیتي فرقه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي وروسته پر ټویټر باندې د هم ویل چې دا قطبه له نهو پوځي کندکونو او شپږ نورو واحدونو جوړوي چې ملکي وسلوال کسان به پکشي شامل وي. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي چې دغه فرقه به څه باندې 12,000 پرسونل ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډوله توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. مرک اوباما تېره ورځ له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې واشنګټن به ایران ته د دې توغندیو د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې ایران ته یې د ځمکې نه هوا ته د ویشتونکو S-300 ډوله توغندیو پر ورکولو لګېدلی بندیز لرې کړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ویلي چې یمن ته د وسلو د لیږلو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران شای په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن د څلور اونیو رئیسې رواني هوایي حملې درولې دي. سعودي ویلي د دې هیواد په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخوانی ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اوریدو له کبله اندېښنه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف وویل چې واشنګټن به د دې محکمې د پریکړې پر اساساتو غور وکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې اړه وایي
The United States is concerned by these sentences.
د یوې متحده ایالات د سزا لکبل اندیشنه لري. ټول مصریان له سیاسي تړاوونو سره سره د دې وړ دي چې باید د قانون لمخې په مساوي او سمه توګه چلند ورسره وسی، چې په دې کې د محاکمې په دوران کې د دوی د حقونو درناوی هم شامل دی. د قاهرې جنایي محکمې د مرسي لپاره دا پریکړه پرون د اپریل پر 28 نیټه وکړه او هغه په 2012 کال کې د حکومت په وړاندې مظاهره چانو په نیولو او زورونی تورن کړ. د مرسي پلویان د هغه کسانو په وژلو تورن سوي چې د مرسي په وړاندې اعتراضونه وکړي وو. دا پیښه د 2012 کال په دسمبر کې د ولسمشری مانی د باندې وسوه. هغه مال د مرسي پلویانو پر حکومت ضد اعتراض کوونکو برید وکړ او لشته لږه لاس کسانې ووژل. وروسته له هغه چې په 2012 کال کې مرسي د مصر د پاوز لخوا لواکلې رکړای سو، دی او د اخوان المسلمین نور زرګونه غړي څوځلې محاکمه شوی دی. په ماراتن بوستون کې په بمی بریتونو تورن جوهر سرنایف محاکمه د اپریل پر 28 پایل سوه. اوس په قضا پریکړه کوي چې 28 کلن سرنایف ته یا د اعدام سزا حکم ورکوي یا پرته له دې چې د ضمانت خوش کېدو امکانات وي په ابدي حبس محکوم سي. د 2012 کال د اپریل په 15 نیټه په ماراتن کې د 2/14 په نتیجه کې درې کسه وژل شو او څه باندې 260 نور ټپیان شو. سرنوالي نادین پیلګرینی په پرانستون کې وینا کوي چې سرنایف تر بریدو دوه کاله وروسته به تنا سرکشه او به بدلون پاتې شوی دی. هغه قضایي پلاوی ته وویل چې سرنایف ته د اعدام سزا ځکه مناسبه ده چې هغه وژنه پلان او طرحه کړې و. د هغه مدافع وکیل بیا وایي چې سرنایف د خپل مشر ورور تیمور لنګ د افراطي مفکورې تر اغیز لاندې راغلی و. تیمور لنګ د هغه بریدونو څو ورځې وروسته له پولیسو سره په متقابل ډزو کې ووژل سو. په بوستون کې ټول پښتنې شي چې ډیری اوسیدونکي د ترنایف د اعدام له سزا سره مخالف دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو له خوا د هوا په توديدو سره پیلیدونکي عملیات یو تکراری مسله ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې لمخ کې د هوایي پر ضد تاروزي عملیات پیل کړي دي.
کپتان احمد علي څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مخالفت کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو اربیال جمهوریت ریاست څخه وغوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر جستر جره ور معرفي کړي.
تورستان خارجي چی چی
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د دغه شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې د ختنې ملاتړ نه کوي او باید ترکیب کې بدلون راوستل شي. هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې ویلي چې د ایران چابهار بندر به افغانستان او منځنۍ اسیا ته د مالونو ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې د یمن وروستۍ حالت ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د بدخشان د ورستۍ پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یو لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي.
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیوران هم ابتدای چترال و به نورستان از نورستان برای مناطق.
د ازادي رادیو بل اونیس پروګرام د انصاف په لټه کې هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات او تکراری مسله ده. اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې لمخ کې د هوای پر ضد تاروزي عملیات پیل کړي دي. طالبانو نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د روانې جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې د اعظم په نوم پسرلني عملیات پیل کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلېدونکو پسرلنیو عملیاتو خبرې یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان غواړي په دې توګه امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل یو تکراری موضوع بولي او وایي وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او کولای شي چې د مخالفینو هر ډول عملې دفع کړي. جنرال وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د مخالفینو د هر ډول عملیاتو پر وړاندې به له هیواد نه دفاع وکړي.
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. کله نه په دې څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوز امنیتی او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مخالف کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
ښاغلی وزیر وایي چې همدا اوس هم د دوی د ځواکونو لخوا په نهو ولایتونو کې څوارلس تصفیوي عملیات روان دي. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په ویلېګل شوي خبر پاڼه کې لیکلي چې د غوی په څلورمه نیټه د راروانې جمعې په ورځ د ټول افغانستان په کچه د اعظم په نوم پسلنی عملیات پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو عملیاتو د پیل مهم لامل دا دی چې لا هم په عمل کې د امنیتي تړون تر نامه لاندې د افغانستان ځمکه او فضا د بهرانیو په واک کې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغه عملیاتو هدف په بهرانيان د دوی پوځي اډې استخباراتي او ډیپلوماټیک مرکزونه د رژیم چارواکي او د دفاع وزارت ملي امنیت او کورنۍ چارو افسران وي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دغه عملیاتو کې به د ملکی کسانو خوندیتوب ته پوره پام کیږي او دینی، تعلیمی، روغتیايي او مرستندوی مرکزونه به نه پناه کیږي. خو د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان دا د طالبانو لخوا یو تبلیغاتي جنگ بولي او وایي چې طالبان به د خپل ویناو په شان په دې کچه پراخ عملیات ونه لري. د امنیتی چارو کارپو او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر
د پاکستان داخلي افریشان یا عملیات شروع کړي دي. دوی اکثره افغاني ځایونه د لاس اور کړي دي او حتی ډېر د امغ منطقې نه راوتلې دي. یې څه کوم نه دي وکړات خلیج تللي او بانډې پاتې دي. نو څه باندې تبلیغ به کوي چې یو څه امتیازات ترلاسه کړي، اما داسې فکر نه کوم لکه دوی چې تبلیغ کوي نو دومره زیاتې وسیع حملې
طالبان په داسې حال کې د پسلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې افغان دولت د سولې د خبرو لپاره د هیلو او په دې برخه کې د سیمې او گاونډي هوادونو د همکارۍ خبره کوي. خلک وایي چې طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته تیارې لري، نو په کار ده چې د جګړې د زیری پر ځای د اوربن لارې خپل کړي. خو طالبان وایي چې د جګړې د پای ته رسیدلو یوازینې لار دا ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووسی او په افغانستان کې لاسوهنه لاس په سر شي.
د افغانستان روان امنیتي وضعیت په کتو د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا له جمهور ریاست څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي. د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې دفاع وزارت ته نوې معرفي کیدونکي کاندید وزیر باید غیر سیاسي او مسلکي شخص وي. دا په داسال کې ده چې ارګ ویلي افغان ولسمشر بل خلکو سره تر خبرو او سلام مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي او ډیر ژر به ولسی جرګې ته د باور رای لپاره ور معرفي کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې اوري.
که څه هم ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیت د خرابېدو خوا ته ځي، خو تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت مشران، د دفاع وزیر او لوی درستیز د معرفي کېدو پر سر جوړجاړي ته نه دي رسېدلي. د افغانستان ولسي جرګه له ولسمشر څخه غواړي چې د هېواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو هر څومره چې ژر کېدای شي کاندید دفاع وزیر یا د جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل جمهوري ریاست باید د دفاع وزیر له معرفي کېدو سره لوی درستیز هم معرفي کړي څو ولس مسؤوله مرجع وپیژني.
با در نظر داشتی وضعیت امنیتی افغانستان
روان امنیتی وضعیت ته په کتو موږ له جمهوري ریاست څخه په جدي توګه غواړو دفاع وزارت ته کاندید وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ولسي جرګې هم زما غوښتنه دا ده چې ژر کاندید وزیر ته رایه ورکړي. له دې سره په خوا کې بل مهم امنیتي پوست چې د لوی درستیز چوکۍ ده هم ته وړ کس معرفي کړي څو لږ تر لږه ولس مسؤول امنیتي مرجع وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویان ازادۍ راډیو ته ویلي جمهور رئیس محمد اشرف خانی به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هېواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دویم مرستیال ویلي و چې د دفاع وزارت اوسنی پیژندوال عبدالله حبیبي یې د دفاع وزیر په توګه معرفي کړی، خو جمهور ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې جرګې اداري پلاوی وای امکان لري په دوه درې ورځو کې د حکومت لخوا د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي وای هر څومره چې ژر دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي شي هومره به د امنیت په ګټه وي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی له جمهور ریاست نه غواړي چې دفاع وزارت ته نوی کاندید وزیر باید مسلکي او غیر سیاسي وي.
څومره زر چې د افغانستان امنیتي سکتور وتړل سي، وزیران تعین سي، پارلمان رای واخلي، اونو به د امنیت په ګټه نو هیلم داده چه زر تر زره مسلکی غیر سیاسی متحد پا افغانستان د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره د افغانستان د استقامت سیاسی ثبات او د افغانستان د هویت او استقلال لپاره وزیر دفاع تعین سي تر څو چې زموږ امنیتي سکتور په یو لاس په یو خوله په یو غږ باندې خپل چارې مخته یوسي.
د دفاع له وزیر پرته د افغان حکومت ټوله کابینه بشپړه شوې. ولسي جرګې د تیرې شنبې په ورځ 1400 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړه او دې وزیرانو د سې شنبې په ورځ لوړه وکړه. د پوځي چارو کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د دفاع د وزیر په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو په امنیتي ارګانونو کې رامنځته شوې تشه ډکه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې داسې کسان وګماري چې د سولې رښتینی ملاتړی وي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې رښتینی ملاتړی نه دي. لبلې خو اساسي کارپوهان هم د سولې د شورا په پخوانی چوکاټ ګټور نه بولي او وایي چې د دې شورا په چوکاټ کې باید اساسي اصلاحات راوستل شي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا شاوخوا شپږ کلن کمزوري فعالیتونه او د سولې خبرو ته د دې شورا د ځینو غړیو نه لیوالتیا اوس د یادې شورا ځینې غړي هم تاییدوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې تیر وخت تر ډیره د سولې لپاره سیاسي اراده نه وه موجوده او د سولې شورا ځینو غړیو په خپله د سولې پلوي نه کوله. ښاغلي مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې شورا ځینو غړیو تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې توند چلند کوو چې دغه کار په خپله د سولې هڅې ناکامه ولي. د سولې شورا مرستیال ټینګار کوي چې باید د دې شورا په نوي جوړښت کې اساسي اصلاحات راشي او داسې کسان د دې شورا غړي شي چې د سولې رښتینی هڅې وکړي.
متاسفانه د تل لپاره د سولې د عالي شورا په پخواني چوکاټ کې داسې آزاد سولې د عالي شورا موجود و چې هغوی خپله لهجه په مقابل د وسلوالو مخالفینو کې دومره تنده وه چې هغه د دې معنی ګرځېدله چې موږ د سولې طرف ته ځانونه نږدې کړو. اوس په کار ده چې د سولې عالي شورا په چوکاټ کې داسې شخصیتونه رامنځته شي چې هغه نسبتا د دواړو خواوو لپاره قابل د اعتماد وي.
خغلی مجاهد د سولې علي شورا په جوړښت کې د هغو کسانو نمونه افشا نه کړل چې د سولې د خبرو مخالفت کوي. د سولې علي شورا مرستیال وایي اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینی او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې سره خپلې اصلي خبرې شریکې کړي تر څو د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره یو حل لار پیدا شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 1999 لمریز کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې زرګونه وسلوال مخالفین د سولې او پخلاینې له پروسې سره یو ځای کړي، خو لا هم په افغانستان کې وسلوال مخالفین د افغان دولت پر ضد جنګیږي. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي د سولې شورا له رامنځته کېدو تر دې دمه د سولې لپاره رښتینې هڅې نه دي شوې او نه هم کومه سیاسي اراده موجوده ده. ښاغلی متوکل وایي د سولې شورا په تګلاره کې د سولې خبرو ځای نه درلود او یوازې د مخالفینو د جلب او جذب پروسه مخته یوړل کېدله. د سولې شورا ځینو نورو غړیو هم د سولې لپاره د سیاسي ارادې د نه موجودیت خبره تایید کړي او ټینګار یې کړی چې باید حکومت په ډیر قوت سره د سولې هڅې وکړي. اخوا افغان کارپوهان هم د مسلې ته اشاره کوي چې د سولې شورا په خپلو فعالیتونو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه دي کړي. سیاسي کارپوه سردار محمد رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې شورا ځینو غړیو له دې پروسې سره په یو او بل پلمه مخالفت کړی دی.
بسیاری از اعضای شورای الی سولح در گذشته نشان دادن که علاقمندی زیاد به پروسه ندارند.
د سولی علی شورا ډیرو غړیو په تیر وخت کې ښکاره کړ چې له دې پروسې سره ډیره لیوالتیا نه لري، ویل به چې په دې پروسه باور نه لري یا د سولی د خبرو له اصلي بهیر نه دي خبر. اوس د دې اړتیا شته چې د سولی علی شورا په جوړښت، غړیو او چوکاټ کې اساسي اصلاحات راشي. د دې شورا حقوقي ځای او میکانیزم باید له سره تعریف شي چې وروسته له هغه د سولی هڅې نتیجه ورکړي.
حتی موکړه د افغان چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو، خو هغوی د سولې په خاطر د نویو هڅو په اړه څه ونه ویل. په داسې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په جوړښت کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي چې له دې مخکې ویل کېده تر هغو چې پاکستان او د سیمې استخبارات ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. افغان حکومت هم په وار وار ویلي چې د افغانستان سوله د ټولو د کرارۍ په معنا ده او هڅه به کوي چې له هرې ممکنه لارې ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې موضوع هغه موضوع ده چې کابل چاپی خبرونه بیا هم ځینې لیکنې په خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالب تر ډیره د کابینې د نوو غړو مسؤلیت او د سولې د خندونو په اړه د سولې شورا د چارواکو سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې غړو د ټولو مسؤلیتونو بار په خپل اوږه واخیست. په سرمقاله کې راغلي چې نو وزیرانو په داسې حال کې لوړه وکړه چې هیواد تر بل هر وخت زیات له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سرمقاله لیکوال ویلي چې ولسمشر له وزیرانو غوښتي چې تر دریو اونیو پورې د خپل سل ورځو کاري پلان ورته معرفي کړي، خو د ده په باور د بودیجې کمښت د نو وزیرانو لپاره یو اساسي ستونزه ده. چراغ ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې نوي ټاکل شوي غړي به خپلو سنتي رهبرانو ته وفادار پاتې نشي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د کابینې نوي غړي له یو شمېر جهادي شخصیتونو او ګوندونو سره د اړیکو په ځانګړتیا ټاکل شوي دي. په مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان په حواله لیکل شوي چې زموږ سیاست د ملي مشارکت پر بنسټ بنا دی او د حذف سیاست پکې نشته. د مطلب لیکوال ویلي چې نوي وزیران تر ډیره فرمانمنونکي کسان دي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلي چې امریکا او ملګرو ملتونو د سولې په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي مجاهد په حواله راغلي چې ویلي دي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر یو شمېر طالبانو د بندیزونو لګولو د سولې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې د شورا دننه هم ځینې کړۍ شته چې له طالبانو سره مخالفت لري او سوله نه غواړي. افغانستان ورسپانې بیا د سولې په اړه د بهرنۍ چارو وزارت د ویان څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان همکاریو ته هیله مندي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت لا هم د سولې ټینګښت ته خوشبین نه دی او په دې برخه کې د پاکستان او چین رول مهم ګڼلی دی. د مطلب لیکوال بیا د سولې عالي شورا د چارواکو هغه خبره راخیستي چې ویلي دي سوله هغه وخت ترلاسه کیږي چې وسلوال مخالفین د سولې لپاره قوي اراده وکړي.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسلا شرپنده ته په هم اوریدلای شي. هند هیله لري چې د افغانستان د ایران د چابهار لاري به افغانستان او منځنۍ اسیا د ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر شي. هندي چارواکي وایي چې په دې اړه به خیر راتلونکې اونۍ نوې ډیلي ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. یسمه سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
هند او افغانستان ممکن راتلونکې اونۍ نوي ډیلي ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې یوه موافقه لاسلیک کړې چې نه یوازې له افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا له هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو ترانزیتي لار برابره کړي. له ایران سره د دغه هیواد د اتومي لانجې پر سر د لویدیځوالو ابتدایي موافقې هند هڅولی چې د ایران د چابهار بندر د پراخولو په وسیله افغانستان او منځنۍ اسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یوه دهلیز د جوړولو هلې ځلې وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې پر دې موافقې شاید اپریل په 28 او 29 ډیلي ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. د دوی موافقه به پاکستان ته چې هند نه پریږدي له خاورې څخه افغانستان ته هندي مالونه صادر شي پیغام ولري. هند وایي چې پاکستان په دې کار سره د سارک د نقلیه وسایلو د موافقې سرغړونه کوي چې د تیر کال په نومبر کې د نیپال په مرکز کټمنډو کې لاستیک شوی و. په وروستیو ورځو کې پاکستان له افغانستان سره په یو لړ ترانزیتي او تجارتي برخو کې موافقې وکړې. د دغو موافقو پر اساس افغان لارې به د خپل هیواد مال د هند تر بندره رسولی شي، خو له هغې خوا به هندي مال خپل هیواد ته نشي صادرولی. د چابهار بندر د بشپړېدو په صورت کې به بیا هم د سارک هیوادونو ترمنځ د لاریو د تګ راتګ موافقه عملی نشي، ځکه چې هند له ایران سره پوله نه لري. هندي مال به د ایران تر چابهار بندر په بیړیو کې رسول کیږي او له هغه ځای به افغانستان او منځنۍ اسیا ته د لاریو په وسیله وړل کیږي. هندي چارواکي وایي چې د چابهار بندر د تاسیساتو د بشپړېدو په صورت کې به د دغه هیواد او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو اسانتیا رامنځته شي. هند او تاجکستان قوي پوځي همکاري لري. هند د تاجکستان د فرخار په پوځي اډه کې پوځي روغتون جوړ کړی. دا سیمه د افغانستان له پولې 8 کیلومتره لري ده. د هندي چارواکو په وینا دا لاره کېدای شي په بل ګام کې د منځنۍ اسیا نور هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره وکارول شي. د دوی په وینا د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو او هند ترمنځ د مزکنۍ لارې نشټوالی په سیمه کې د هند همکاریو د غوړېدو مخه نیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وبو جوړ مخم تر وبو جوړ پوری اوریدلای شي. په کندوز کې د امو سند حوزه چارواکي سکال د شمال ختیځ ولایتونو په سندونو کې د وبو زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې سکال به کروانګر دی وبو ستونزونه لري. له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان پری رپورت لري.
ساش کال په پر اندازه وبو د کرنې لپاره موجود دي. دا مطلب د امو سند حوزه عمومي رئیس غلام رضا سهرابي د روان کال د وبو د وړاندوینې په غونډه کې بیان کړ. هغه وای چې ساش کال دوی د اوبو د کمخ پاړه کومه اندېښنه نه لري. نموړي همدارس د شمال ختی زون کروانګرو ته ډاډ ورکړ چې پر روان کال کې په پوره پیمانه اوبو موجود دي. د سهرابي د خبرو په اساس چې تیر کال د شمال ختی زون ولایتونو په سندونو کې 1.1 کیلومتر مکعب اوبو موجود وي، حال دا چې ساش کال په همدې سندونو کې 4.5 کیلومتر مکعب اوبو موجود دي.
14.5 کیلومتر مکعب اوب تر نظر ورته
سشکل اوبه ډیری دی. د معلومات له مخې سشکل 4.5 کیلومتر مکعب اوبه په سندونو کې شته دی. کندوز ته 2.6 سلنه اوبه ضرورت دی چې هغه اوس مهال په بشپړ ډول روان دی. نوموړي همدارز وویل چې دوی هر کال اوبه په دې خاطر اندازه کوي څو بزګرانو ته خبرداری ورکړي چې په څه پیمانه اوبه په ذخایرو کې موجود دي، چې هغوی د اوبو د اندازې په مطابق خپل ځمکه کې هغه غله یا دانه وکړي چې اوبو ته لږ اړتیا ولري.
بعد از کې مقدار تخمین شد بعد ما مرتمه داغوی قرار مې که شما مثلا مثال اینه قدر آب دارین. اگر آب زیاد
موږ هر کال اوبه په دې خاطر تخمینو څو د اوبو پیمانه معلومه کړو او خپل ګوته خبرداري ورکړو چې په زیر مو کې په دې اندازې وبشته دي چې بازګران خبر شي او په خپل زمکه کې دی وبو دي اندازې په مطابق غله او دانه وکړي. په عین وخت کې د شمال ختی زون بازګران ډیر خوشاله دي چې ساش کال په سندونو کې په پوره اندازې وبو دي کروانګورو لپاره موجود دي.
نمارم نصرت الله دی خرامات بسواری و سیدون که وجری بزم کل رو پاکتر سیمه که او سکالی و با پریمار دی انشالله سیاسلات بمخی در او بی درسی وی دی کارالو ندی او سا او با درخی برابر دی او که او با دی اصلات هم درخی دی
بچه او با زیادی دی منگ اصلات رو منده خدا منگ من آرام و سود است و منگ من زیاد رو منده خوشحال است سی او با زیادی جنجال پا منطقه پا سیمه که بیخی نست است سی او با کمی جنجال قتل و قتل رو منده زیاد
د کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د معلوماتو له مخې 80% د دې ولایت خلک پر زراعت او مالداری باندې بوخت دي چې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز د یمن وضعیت مو هم په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیل تر اعلان وروسته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د دفاع لپاره چمتووالی وشود او د طالبانو اعلان یې بې اهمیته وباله. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه د څلورو وسلوالو طالبانو او دریو سرحدي پولیسو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه د دفاع وزارت او لوی درستیزۍ لپاره د کاندیدانو د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. پاکستان د چین سره د اقتصادي دهلیز د جوړېدو په برخه کې د چینایي کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی 12,000 کسیز امنیتي فرقه جوړوي. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 دولتو غندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وشوده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین د افغان ترک پنځم ګډ نندارتون د تولیداتو او لاسي صنایعو د وجې لپاره ګټه وربولي. د افغان ترک د تولیداتو ګډ نندارتون تیر ورځ په کابل کې پیل شوی چې نن او سبا به هم دوام وکړي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان او ترکیې شپېتو شرکتونو ګډون کړی دی. د ښاغلي الکوزي په خبره په دې نندارتون کې هغه مواد چې د ترکیې څخه افغانستان ته راوړل کیږي لکه الکترونیکی وسایل، فرنیچر، غالی او داسې نور مواد نندارې ته ایښودل شوي. ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په روان میلادي کال کې به د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پانګونې کچه زیاته وي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پانګونې زیاتوالي ته ځکه خوشبینه دي چې حکومت سوداګرو او پانګوالو ته د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. دوی وایي د کابینې بشپړېدل هم د دوی د هیلو د زیاتېدو یو لامل دی. شاغلی احمد زیوای اوس دی ادارو ته د کورنۍ او بهرنۍ پنګوالو ورتاک زیات شوی او پنګونې تلیوالتیا ډیره شوی ده. په کندوز کې د امو سیند د حوضې مسؤلین وایي چې سږ کال به د اوبو د ډیرېدو له امله په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر سي. د امو سیند د حوضې عمومي رئیس غلام رضا سهرابي وایي چې په روان کال کې په بشپړه توګه اوبه زیرمه سوي او کروندګر به د کال په ترڅ کې د اوبو له کمښت سره مخ نسي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د شمال ختیځون په سیندونو کې 1.1 کیلومتره مکعب اوبه موجودې وې. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په همدې سیندونو کې 14.5 کیلومتره مکعب اوبه موجودې دي. د اوبو زیاتوالی د دې ولایت کروندګر هم خوشاله کړی دي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لسینو بهرنۍ اثارو سر په جېډل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني نیوي پوله، یو یورو 15 افغاني 15 نیوي پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه له ازادي راډيو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډيو ټکی اور که غوړی بیا ولولې کوي سي دي صفيته ورشي. د ازادي راډيو په ویب پانه کې د غراز د سیمه او د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړه هم مطالب لوستلی شي. مخله دي چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي د یمن د وضعیت په اړه یو راپور راخلو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایران ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې شیعه حوثي ډلې ته د وسلې ناست وي، او دا ځکه چې په دې کار سره په خلیج کې د بیړیو چلن او امنیت خطر متوجه کیږي. په عین حال کې سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې بندې کړي او د سیاسي خبرو د پیل غږ کړی دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له جنقال کوزینه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی چې یمن ته باید وسلې وانستوي، او دا ځکه چې په دې وسلو ممکن په سیمه کې د بیړیو چلن له ګواښ سره مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په شپه له ام اس ان بی سي تلویزیون سره مرکه کې ویل موږ ایرانیانو ته دا مسله بیخي په ډاګه ویلې ده. ښاغلی اوباما په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ساتلو په اړه ویل
په
فارس خلیج کې موږ د خپلو ځینو بیړیو د ساتلو لپاره دلایل لرو، او هغه دا چې ډاډ حاصل کړو چې موږ په سیمه کې د بیړیو آزاد تګ راتګ ساتلی دی. موږ ایرانیانو ته ویلي که چیرې په یمن کې ډلو ته وسلې واستولی شي، په دې کار سره به د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ رامنځته شي. دا یو ستونزه ده.
د جمهور رئیس اوباما له دې څرګندونو څخه مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي و چې د امریکا د جنگي الوتکو وړونکي بیړۍ د یمن د سواحلو پر لور خوځېدلې تر څو د عدن خلیج او سر سمندر کې د بیړیو آزاد تګ راتګ او د سوداګرۍ فعالیتونه وساتل شي. مخکې راپورونه خپاره شوي و چې ایراني بیړۍ د یمن پر لور خوځېدلې او ممکن حوثي شیعه ځواکونو ته وسلې ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیف وارن وای مونږ نه پوهیږو چې د ایراني کښتیو د کاروان پلان څه دی، خو څارنه کوو. د ویل په سیمه کې د ستر امریکایي سمندري طاقت په توګه مونږ د خپل انتخاب حق لرو. ملګرو ملتونو په یمن کې حوثي شیعه ځواکونو ته په وسلو بندیز لګولی دی. په عین حال کې سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ وویل په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد د دوی د څلورو اونیو بمباري ختمه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری وویل هوایي کمپاین په بری سره ترسره شو، او د یاغیانو د توان د زیانمن کولو هدف ترلاسه شوی دی. د ویل
اليوم اعلنت قياده التحالف انها انهت
د ائتلاف مشرتابه نن اعلان وکړ چې د یمن د حکومت او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د غشتنی پر اساس د جدي طوفان عملیات بند کړل. دوی هیڅ کړی چې په دې عملیاتو کې اصلي هدفونه ترلاسه شوي دي.
جنرال اسیری د غرازویل د هیلو را ژوندۍ کولو په نامه نوي عملیات به په یمن کې سیاسي حل، د ملکیانو ساتنې او د مرستو هلو ځلو ته زیات پام واړوي. د زیاته کړه ائتلاف به په یمن کې د حوثي ځواکونو د حرکت او یا هم د دوی لخوا د عملیاتو د پرمخ بیولو مخه ونیسي. جنرال اسیری وویل په نوو عملیاتو کې به سیاسي او پوځي اعمال دواړه شامل وي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل په یمن کې مثبت پرمختګونه باید له عاجلو بشري مرستو د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په مقصد د یمنیانو ترمنځ له مذاکرو سره تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې تر اوسه 900 کسان وژل شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازې په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه خار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت ویاند ویلي و چې دوی به تاجکستان ته تا د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي، خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته تا نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. مونږ خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې یو آیات به مونږ تاجکستان ته د دغه بندیانو دپاره ولیږو. آیا هغوی تر اوسه د آیات نه ده درلیږلی؟
بالکل دروغ وای سه نایاستا تخست انا بس بعد لغون بیا خو کنټرول دی تا هغه کو کنټرول دی وای دا خبرې خطا نه اساس لري دروغ دی بنامد دی سرات الحق دا خبرې وکړي ما زولات په یو کارمن دی دغه ودار خارجي نظر ته یو پس هغه دی راځي یا تا مګر هغه یو ځدار او ټول څوم کار باندې هغه سره خبرې وکړي دا خو ته نه یو هغه ویل چې سرات دی دا شکه مشرقي دروغ وای دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یې وهلي ټکولي وایي، دا څنګه مسله وه؟
بالکل دا په یووالی نه ده، په دوالی نه ده، دا په کرچو ده. مونږ خپله دغه خپله سر وینو چې مونږ په لاس کښې ده، پوه چې هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم چې سر وینو په لاس کښې ده. مونږ ذاتي نور د ژوند ده ته رسېدلی یاستو، بالاخره نور ذاتي مونږ ته لاره نه ده پاتې. مونږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې د منم نیولې، تاسې چې مونږ دغه شکایت حقوق بشر ته تاسې فکر وکړي چې دوی نارې وهي، دوی وایي چې مونږ سوله کوو د طالبانو سره. واورول
در باندې خاتله
مونږ به تاسو ته چې پرګم کار د فکر باندې خاتله په زندان کې پراته استین دا تر دې راځي تاسو مونږ په هغه تاریخ کې مونږ نه ډیر څه بوتل انامان بوتل د خپل وطن د دې نو قانوني ورور خپل وطن د راندې پچې رام پیزا په لا خو دې په بوت لري هغه بوت
اوس هم مشکل څه ده څه غواړي
مشکل هم دغه د مونږ څوک نه آزاد دي مونږ ته دې نور هم کښتونه را کړي مونږ ته دې وي چې ژوند د دې ځای راست اخر د دغه وطن خو چې مونږ خپل وطن ته بوځي خپل معلومات ته بوځي مونږ ته پنځه ورځې خپل اولاد خپل پلار خوندي وږي نو اقلن یو درد خو به دوا کړو مریضان ته دوا نشته ده بیا هم بربر د دې وتو مریضان چې په بد حالات کښې اخر اخر انسانانو څه نو نور وایي خو ناست خو اخر همدومره چې دي نو ده نور مونږ څه شی وکړو څه چاره وکړو بیا اوس حاضرم سپین ګیري لګېلي دي په کابل کښې دي پوه شوې پاڼې ورکې ټولې ورسره دي کاغذونه ورسره دي وراکه به یې څوک احساس کړي یا به یې پوښتنه کړي یا خر اخر نو مونږ داسې څه وکړو چېرته لاړ دا اوس مور مې په کابل کښې ده پوه شوې پښه یې نشته ده یوه پښه یې نشته ده په پلاستیک پښه باندې تلې ده په کابل کښې دي مونږ لپاره مه کېږي د خدای لپاره په خوښونګه
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزي سره شریکه کړه. بارکزي صاحب، مونږ د انصاف په لټه کښې په نامه یو پروګرام لرو، دې ته څو ځلې د تاجکستان نه یو شمېر بندیانو زنګونه ول ټېلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کښې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډېر ظلم زیاتی کوي، خو افغان حکومت هېڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وارې په داسې حال کښې چې مونږ پخوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا دې بندیانو مونږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لېږلی او دوی د یاده ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډیر وهل تکول کیږي، نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دی او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به ملاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان پر تخوند ورون تخپل سلامونه او نیک ویلي وړاندې کوم. دوم د خوشنۍ سره باید ووایم چې دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده. دا د دوی مسلم حق دی او باید د افغانستان دولت مسلم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلي وای. اما بدبختانه باید ووایم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانو کې وهل کیږي، تقول کیږي. بګرامو ته یو زندان وو، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندان وو، د جلال آباد میدان ورته بل زندان وو. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم تقول کېدل هم وهل کېدل. د خارجانو امریکایانو د لاسه هېڅ چا پوښتنه نشو کولای. دا چې هغه وختني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاش زندانونو دوی څه واخیستل شول، دا ځای څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او پرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اوس ساعتونو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل. تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړیږي، په پاکستان په زندانو کې هم کړیږي، د ایران په زندانو کې هم کړیږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی. هېڅ ځای د راحت ساه افغانان نه څښي، ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی، قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا ته وژاړي دا خلک. نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصا وزارت خارجه لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کیږي تکول کیږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي، که ورد جزا یې ورته سزا ورکول شي، او که هغوی برعت حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
او بارکزی صاحب، دغه بندیان یو کس چې موږ سره خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا ته روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور یوه پخام نه لري، پخې سختګي ده، او سپین سره ښځه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد
که چېرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته، یا زموږ کمیسیون کې چې د عرایض او شکایات اورېدلو کمیسیون دی عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو، او همچنان به مربوطه سلسله اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو. د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی، باید اتمن د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت، او د دوی غم وخوري، او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړي، څه به وکړي، څه وخت درشي؟
دا به هر وخت دوی کولای شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو، وزیر صاحب کمیسیون ته راوغواړو
دغه غنیمت ته د پښتو کې. یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بله، و موږ قرارداد لرو سره. بله،
تاسو نه مننه ډیره مهرباني. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د
د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو.
جنرال صاحب غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردو
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایي دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شتګ واخونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یو نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به د غلیوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیره دادن که ما این جزوتا ما به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دی او هغه پوستې چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کول اردو د صدرنوی شاهین به جهت تامین امنیت حمایه پولیس
د شاهین 209 قول اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول له پخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو تورستان لخوا چچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیسته سرحد لرو. دغه کسان خپل او حتی خزی او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د تریدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یې فعالیت می داشته باشه.
از ازبکستان
ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 50 متر څخه غواخ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونه ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې اوس میر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو به هر لار پیدا کړی او نور سیمه هم نام نکړي.
اهداف یې کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا وکړن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام
بخواین. کجا مثلا هدفشن؟
مثلا دوی هدف څه ده؟
مثلا هدفشن شاید در کشورهای آسیا میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر مواد و قاچاق او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقه ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دي.
تر وایدا اداري شرقي بدخشان البته بران دختن.
در رابطه با این تلفات که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریدن
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایی چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده.
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه طرح کړي ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدي قمندان وو او د ماینونو په خودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بین 15 نفر ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب میشه.
چه تعداد از تروریست های خارجی بازداشت شدن؟ مطلب کدام
باشه؟ چمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا مطلب به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچنیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولې چې پنځمو 209 هم شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید درې کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفر شون د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چاو چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو، او بله دا چې په افغان پوځ کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
ما
شریفانه براتان خدمتتان بحث برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته
شد. دا خلکو خپل شخصی لیدلوری ده، مسئولین موږ یو او باید له موږ نه راپور واخیستل شي. زه د روغنیاتو مسله ردوم. د دوی وسایطو هر څه درلودل، خو جغرافیایي موقعیت پیچلی او حمله هم پراخه وه، او دښمن هغه لارې هم تړلې وې چې دوی باید پرې شاته شوي ول، او یو په یو جګړه روانه وه، او دوی ډېر په میړانه وجنګېدل.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیچ ډول بیغوری نده شوی؟ که نده شوی نو یو چارواکی ولی نیول شویده؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک قماندان په خپل دنده کې نو اوغه نظریات چې ورکل شوی ول، خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د عملی کولو ورتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندون کې پلاوی او د غشان هغه تدابیر چې موږ د قولی اردو په کچه درلودل، موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېګو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپل یک داز موږ ځواکونو تستړي کوونکې دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤل ندی او خپل شخصي دي دوره ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام هم بیان کړ.
ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رسندم.
بودن نظر داشت میم میزان
دغه غواخونو ته په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون له امله شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرنۍ تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا با همی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند.
رئیس به جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتن که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریستیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول، او دوی ته لازم لارښوونه وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه، او اشاره هم دا وه چې کوم کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه.
و به عنوان سوال اخیر
چیز درسته پختنه پتوغ غواړم پختم چې دغه مخالفینو پر وړاندې عملیات به کله پیل شي؟
آغاز خواهد شد.
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته د اینجا
دستر درستیز مرسیال او د کورنیو چار وزیر دلته راغلی ول، او د کورنیو چار وزارت د عامه نظم قماندان هم و چې ځواکونه یې د وردوج په دره کې موجود دي، او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونې وکړي، او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به انشاءالله د عملي کېدلو شاهدان اوسئ.
شما شاهد خواهد بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلانگذاری یا در تحقق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داده.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که ناجواب مان که مناطقی که در تصرف
مننه جنرال صاحب. زما یوه پوښتنه چې بی جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمې له مخالفینو سره دي او کوم ته ګواښ متوجه دی؟
در بدخشان 5-6 ولسوالی در تعدیدی البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 ولسوالیو ته ګواښ کیږي، لکه وردو، جرم او نورې، او مخالفین پخوا هم په درې خوسته کې ول، او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي.
مناطق در کندروز هم قبلا هم در داخل درې خوسته بودن و قرارګاه و پناهگاهشان بوده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Got it.